تاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشه دی یادونه ور بولو چې آزادۍ رادیو خبرونه ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفه صافه وازی اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د پوځ لوی درز تیز افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل. بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت یو سرچینه وایي چې د سولې خبرې ښایي په نږدې راتلونکي کې په لسو یا دو اونیو کې پیل شي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې تمه کېږي د افغانستان د سولې خبرې به تر راتلونکو دوو اونیو پورې پیل سي. امریکایي چارواکي د هغه دوو افغانانو په لټه کې دي چې د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لا درک سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د نورو تجهیزاتو او د عسکرو د لېږلو مرستې کوي. د همپورا خبرونه ټاکل سوی چې د اسلام آباد چې د افغانستان د سولې خبرې به په دولتلونکو اونۍ کې پیل سي. دا خبر په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یو سرچینې آزادۍ راډیو ته کړی ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کنفرانس په پای کې افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو موافقه ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ، دغه هیواد د چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. رحمت الله نبیل چې اسلام آباد ته د لوړ پوړو چارواکو په ډله کې له افغان ولسمشر سره ملګری و، په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې پاکستان په داسې حال کې د توپونو په ډزو او د سرې قالینې په فرشولو سره د افغان ولسمشر د سفر هرکلی وکړ چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بېګناه خلکو وینې توی دی. نبیل ګډ دښمن ته په اشاره چې ظاهرا اشاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته و چې پرون یو ځل بیا مخکینی خبره تکرار کړه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن هم دی، ویل چې د همدغه دښمن ډیر مهم عناصر تر اوسه د پاکستان په خاوره کې آزاد وسی. د پاکستان د صدر اعظم په شمول د هیواد لوړ پوړو چارواکو د آسیا زړه کنفرانس ته په وینا او غونډو کې د افغانستان د امن او ثبات په ټینګښت کې د پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس پرون په سپیدار ماڼۍ کې د ننګرهار یو شمیر چارواکو او قومي مشران سره ولیدل او د دوی ستونزې واورېدې. د اجرایي ریاست اعلامیه زیاتوي چې د غونډې په پیل کې د اجرایي ریاست ځانګړي استازي حاجي محمد امان خیری خبرې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د داعش پراخېدونکي لمن باید ټوله او د امن لپاره هڅې وسي. دغه راز په ننګرهار کې د بیا رغونې د پروژې د تحصیل او ځوانانو ته د کار پیدا کولو غوښتنې هم مطرح سوې. اعلامیه لیکي چې د اسلامي جمهوریت اجرایوي رئیس له ولسونو نه د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې لپاره به جدي هڅې وکړي. امریکایي چارواکي دغه دو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره دغه هیواد ته تللي وو. د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لا درک سوي دي. د جورجیا ایالت په جنوب کې د موډي ایرفورس بیس اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او تروریستان نه دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې دغه دوه افغانان چې نمونه نه دي ذکر سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړې لپاره امریکا ته تللي وو. وسن څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته استوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د سنا مجلس ته پوځي خدمات کمیټې ته په دې اړه داسې ویل.
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities.
دوی وایي امریکا تیار ده چې د عراق اردو ته مهم او بیساري تجهیزات ورکړي ترڅو خپل کار پای ته ورسوي. کچېر شرایط برابر وي او د عراق د صدر اعظم غوړي امریکا تعرضي هلیکوپټر او مشاورین هم عراق ته استوي. د امریکا دفاع وزیر هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري پراخه کړي. هغه له روسیې هم غوښتي چې د جبهې له سم لوري سره یو ځای شي. ترکیه د عراق په شمال کې کوردی اخینو باندې نور هوایی بریدونه هم کړی دي. د ترکیه پوځ پرون ویل د شپې لخوا عملیاتو کې په څلورو سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند مورچې له منځه یوړل سوې. خو د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی یو ویاند ویل چې په درو کلو بریدونه سوي دي او د دوی کوم غړی پکښې وژل سوی نه دی. وروسته له دې چې د ترکیې د حکومت او دغه ګوند ترمنځ دوه کلن اوربند څلور میاشتې مخکې مات سو، دولتي ځواکونو د هیواد په جنوب لویدیځ او د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند په مورچو پرله پسې بریدونه کوي. دغه ګوند هم لسګونه پولیس او عسکر په دې ترڅ کې وژلي دي. اخوا ترکیه روسیه د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون چهارشنبه ویل روسیه په خپلو پرله پسې بمباریو غواړي ترکمنان او د لازقي ولایت سنیان له خپلو کورونو وشړي تر څو د بشار الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه کړي او د روسي ځواکونو اډه ورباندې وساتي. ښاغلي اوغلو زیاته کړه چې روسیه د بشار الاسد د رژیم په منځلارو مخالفینو باندې په خپلو بریدونو په واقعیت کې د اسلامي دولت یا داعش توندلارې ډلې سره مرسته کوي. وروسته له دې چې ترکیه ځواکونو دوه اونۍ مخکې د سوریې پولو ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه نسکوره کړه. د مسکو او انقرې ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د خوک د والګي تلفات ګڼ شوي او دغه ناروغي نورو سیمو ته هم خوره سوې ده. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار ویل چې د دغه ناروغۍ 6 ناروغان مړه سوي او کېدای سي لویدیځو ولایتونو کرمانشاه او ختیځ آذربایجان کې هم خوره سوي وي. ښاغلي سیار مخکې ویلي وه چې په کرمان کې 28 کسه او د افغانستان پولې ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دغې ناروغۍ له امله مړه سوي دي. خو پارلمان کې د کرمانی وکیل محمد مهدی زاهدی پرون ویل چې په دغه دوو ولایتونو کې د خوک د والګي 40 ناروغان مړه او 55 نور په روغتونونو کې بستر سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. پوړانې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان د پوځ لوی درسې د افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر اشرف غني د اسلام آباد د کنفرانس په پای کې له راحل شریف سره پرون ماښام ناوخته وکتل. په اسلام آباد کې د آسیا عضوي کنفرانس به د افغانستان لپاره ښه نتایج ولري.
ډېر کنفرانسونه وسوله، مګر له بده مرغه تر اوسه کوم داسې ښکاره اثرات یې منځ ته نه دي راوستلي دي. خبر
خو د ننګرهار ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا دغه کنفرانس د افغانستان لپاره ګټور بولي.
د دې امیدواري شته ده چې په افغانستان کې به په سیاسي اقتصادي برخه کې مرستې موشي.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هڅه کوي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغېزناکې لارې پیدا کړي. خو د دې اړتیا هم شته چې د افغانستان قوانین د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو سره پرتله شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم دا ځل د لمسیو په اړه چې کوم لمسی ښه دی او اوس یې خلک څومره کاروي موضوع څېړل شوی.
اصلي لمسی چې جوړیږي دا د خندار د میژو سپینې وړۍ د دې سبې کوسیان جوړوله. دا ډېرې نرمې، ډېرې پستې او اکثره دا سپینې دي.
اسلام آباد کې پرون د آسیا زړه کنفرانس پای ته ورسید. افغان چارواکو د افغانستان ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز ځینو نورو چارواکو د پاکستاني لوري سره دوه اړخیزې غونډې هم درلودلې. خو د دغو خبرونو په پای کې یوه موضوع چې روښانه شوه هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت موضوع وه چې د کنفرانس ګډونوالو او دغه راز په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې پر دې مسلو ډېر تاکید وشو. پرون د ورځې په پای کې ناوخته افغان ولسمشر دغه راز د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره هم وکتل. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ویلي دي چې پاکستاني لوري افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې به په راتلونکو لسو یا دو اونیو کې بیا پیل شي. د دې موضوع د روښانولو لپاره مې مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبریال نسیم شفق سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې کومې منبع د دغه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسأله یاده کړې ده او چا څه ویلي او په دې برخه کې څه د تضمین شته چې دغه خبرې بیا پیل شي؟
د سولې پروسه یا د سولې د خبرو اترو بیا پیلېدل دا د افغان حکومت او د پاکستاني چارواکو مرکزی خبرې وي د تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ او په دې ټینګار وشو چې باید د سولې پروسه تجدید شي. ازادي راډیو ته منبع په اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفارت چې دی هلته منبع چې وي نه غوښتل نوم ذکر شي د وویل چې دغه خبرې به د لسو ورځو او د دوو اونیو ترمنځ پیلېږي او پیلېدونکي دي بیا به پیل شي. ولې په هر حال کې بیا د همدې منبع ته اندېښنه هم وښوده چې طالبان چې دي اوس په څو ډلو ویشل شوي دي، دا چې له کومې ډلې سره به د سولې پروسه کېږي، آیا د ملا رسول ډلې سره که د ملا اختر محمد منصور، دا یوه اندېښنه ده. ولی دا دغه منبع تایید کړه چې د لس ورځو او د دو هفتو ترمنځ به دا خبرې پیل شي.
افغان چارواکو پرون د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره ډېرې غونډې درلودې. دغه راز د آسیا کنفرانس په پای کې درې اړخیزې غونډې هم ترسره شولې. مهم تمرکز په څه او په کوم شي ډېر تمرکز وشو او نتیجه څه وه؟
په مجموع کې خو په دغه کنفرانس کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوې، هم د افغانستان پر امنیت، هم د افغانستان په انکشاف، هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا. خو کوم څه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم و او د افغانستان کوم هیات چې راغلی و د ولسمشر غنی په مشرۍ، هغه تر ډیره له تروریزم سره د پاکستان ټینګه مبارزه او یو ډول مبارزه، یعنی چې واستوال مخالفین به ټول یو ډول وپېژندل شي او د ټولو په وړاندې یو ډول مبارزه وشي. او دوهم اساسي موضوع چې افغان چارواکو پرې ټینګار وکړ، هغه د سولې پروسه وه چې د سولې پروسه باید بیا پیل شي. او پاکستاني چارواکو هم دا ویلي دي چې د سولې پروسه به تجدید شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ویل چې دوی هیله لري چې د سولې پروسه پیل شي او نتیجې ته هم ورسیږي او پاکستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي. په عین حال کې ولسمشر غنی او رایل شریف د پاکستان د پوځ او جسټیس چې هم سره خبرې کړي، په همدغه مسایلو سره تمرکز کړی چې په هغې کې د سولې د پروسې تجدیدول دي، اطلاعاتي استخباراتو راکړه ورکړه ده، او د دواړو هیوادونو د ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو اجرا کول او هماهنګ اجرا کول دي.
له اسلام آباد ته ازادي راډیو خبریال نسیم شفقو، لکه څنګه چې مو واورېدل، پرون افغان ولسمشر ناوخته د پاکستان د پوځ له لوی درس اسرائیل شریف سره جلا غونډه درلوده. د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې رایل شریف افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښ او د غراز د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ازادي راډیو بل خبریال زبی مومند په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د دې هیواد د سولې په پروسې کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي راحیل شریف سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو ورسره خبرې وکړې. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې په همدې ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې افغان ولسمشر او د پوز لوی درستی د لیدنې موضوع د سیمې امنیت او په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پروسه وه. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، ښاغلي راحیل شریف افغان ولسمشر ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو، عملیاتي همکاریو او همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دې هیواد د سولې په پروسې کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. دواړه مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا زور راوړ او د ترهګرۍ په څیر د ګډ ګواښ له منځه وړلو لپاره یې د شریک کار کولو ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر تر هغې لږه شېبه وروسته له ښاغلي راحیل شریف سره ولیدل چې نوموړي د پاکستان له صدراعظم نواز شریف، د چین د بهرنیو چارو وزیر او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره ولیدل او په ځینو مهمو سیمه ییزو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیا زړه کانفرنس په پای کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له چین، امریکا او پاکستان سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې او په خبره چې ښایي دا پروسه په نږدې راتلونکي کې بیرته پیل شي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجیز هم د خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د آسیا زړه کانفرنس ټولو پارټنرانو ورته د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی. ښاغلی راحیل شریف په داسې حال کې د افغانستان ولسمشر ته د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی چې دا سیادر کانفرنس ډېری غړو او ملاتړو هېوادونو استازو په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د خبرو پر مهال باثبات او سوله ییز افغانستان د سیمې لپاره مهم وباله او دې سره یې د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر وکړ او د دې هېواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ بد اعتمادي او څه زیاته شوې وه. د یادونې وړ ده چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په اسلام آباد کې د سیادر کانفرنس او په دې کې د اشرف غنی ګډون مهم بولي او په دې باور دي چې ښایي په دې سره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ بد اعتمادي او څه ختمه شي.
د اسیا زړه کنفرانس چې په افغانستان کې د سولې او ثبات موضوع پکې وڅېړل شو پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د غونډې ګډونوالو په تېره بیا پاکستان، امریکا، هند د افغانستان د سولې په پروسه کې د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه. سلطان محمد سروار د امریکا د اوهایو د پوهنتون د منځني ختیځ د څېړنو د مرکز رئیس پروفیسور علم پایان پوښتله چې آیا دغه کنفرانس افغانان دې ته هیله من کولی شي چې له کلونو جګړې وروسته به په هیواد کې سوله راشي؟ ښاغلی پایان،
زما په ګمان جواب به زه درکړم چې نه. ډېر کنفرانسونه وسوله، دایر سوله او ډېرې غونډې دایر سولې په ترکیه کې، په قطر کې، په چین کې او په اسلام آباد کې څو ځلې، مګر لبد مرغه تر اوسه کم داسې ښکارا اثرات یې منست نه جره واستلې دې مرکو او دې خبر.
نو څه معنا ورکولای شي؟
نو زه دومره خوشبین نه یم، ولې دا تاسو لکه مشتاش ټول په خبر یو چې هلته دا خبرې روانې دي او هلته د قندهار پور هوایي ډګر باندې طالبان حمله کړې ده او په خپل په هلمند کې هم یو ولسوالۍ نیولې ده.
آیا طالبان غوښتل چې د مټ زور وکړي که څنګه؟
طالبان مشتاش ګورل ته دوه ګروپ طالبان دي، یو پاکستانی طالبان دي او د افغانستان طالبان دي. د افغانستان د طالبانو د شورا مرکز په کوټه کې دی، هلته ست طالبان ټول ورجه د خپل مولا عمر هم هلته مرسو، دا نور مشران هم ورجه. نو که پاکستان دغه وایي چې دا مجنی په دې باندې خبر دا سید لکه د مرچ په دوه ګوتو باندې پټوي، نو دا خبره درسته نه ده. څوک نسیم منلای دا نو د حقانی ګروپ دی مثلا هلته ډیر فعال دی، ټول دنیا په خبر ده، ټول دنیا استخبارات د پاکستان په خپل استخبارات. مشکل دلته ده دی پاکستان دغه سي اجنډا ولري چې بازي دا په ظاهر خبرې پر کېږي، بازي نور داخلي اجنډا وي چې هغه پر هغه باندې مثلا پاکستان نه غواړي. دا فوج د پاکستان، آی اس آی د پاکستان هغه نظر لري چې دوی د خپل په افغانستان خارجي سیاست هم دوی په خوښه باید وسی، د افغانستان ارتباط ته هندستان سره هم باید د پاکستان مرزا پکشي کې وي، خوشي پکشي کې وي، او د افغانستان په زعامت کې هم دغه خلک باید راسي چې هغه د پاکستان دا نسی کېدلای. دا مختلف اجنډا وي چې پاکستان لري، ایران لري، په خپل امریکا مختلف اجنډا لري. نو دغه دوه اجنډا وي دلته چې دا د دې تر سره کولو لپاره دا د 15 کال په افغانستان کې دا جنگ دی.
بله پروفیسر صاحب، که چیرې اسلام آباد د سي اوګدمحال اجنډا وي لري، نو دغه کانفرنس ولې دایره و د سل لپاره چې دا دومره هیوادونه راوغختل او خلک کېنول او بیا هم خپل اوګدمحال اجنډا تعقیبوي؟
خو په پاکستان کې هم یو لوي خاص خدا داخلي فشار باندې دی، د بلوڅو د پښتنو او دا مرول پاکستان هم په دا اور کې سوځي، یو دا مسله ده. د بل خوا څخه دا بین المللي فشار هم پر پاکستان باندې ستا، ولې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې دا د حقانی ګروپ او طالبانو دا ټول د مراکز په پاکستان کې دي، د دوی د تربیه مراکز هلته دي، د هغو د خوا څخه دا تقوی کې هلته ګروپونه دي. نو دا په دې لحاظ باندې دا د هغو د پاره چې دا زه فکر کوم چې یو څه د داخلي مصرف ته پاره او یو څه هم د خارجي او د بین المللي پاکستان دغه هلي ځلې کوي. مګر بلته پاکستان هم داسې نه دی، امکان لري چې دا نواز شریف یا مثلا دا خپل زرداری دا غوښتل دا یو ملکی حکومت یو څه وایي او د آی اس آی او د خپل د پاکستان فوج بل نظر لري. نو پاکستان هم داسې یو موټی مملکت نه دی چې سړی وایي دا ملکی او دا اداري او دا استخباراتي دا ټول په ګډه یو هدف تعقیبوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو علم پایندو چې د اسلام آباد د زړه کنفرانس پر نتایجو یې خپل نظر څرګندو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبیز به زور آمده ایم و منی فهمی که دخلو ایک درگت نیو کلو هم جنگ و جدار هست.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایسا مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنها اینه است که باید در تمام ولایت ها متویانه پیش صدا ده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادی راډیو نه واورئ.
نن بیا د دې ام پروګرام وار دی او موضوع یې هم په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس مسئله ده چې ایا دغه کنفرانس به د افغانستان لپاره د افغانستان د امن او ثبات لپاره ښه نتایج له ځان سره ولري که نه. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. د ننګرهار یو شمېر مدني فعالان په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس د افغانستان لپاره ګټور بولي او وایي چې د سیمې هیوادونه اوس دې مسئلې ته رسېدلي دي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له سولې او ثبات سره تړلی دی. شاه محمود شینواری له یو شمېر مدني فعالانو سره غږېدلی.
په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس د سیمې امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دې فکر دی چې د سیمې هیوادونو اوس درکړی ده چې د دوی اقتصادي پرمختګ او ثبات د آرام افغانستان پورې تړلی دی. دی وایي ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو پر اساس تر پخوا زیات لیواله ښکاري چې باید په سیمه کې مثبت پرمختګ رامنځته شي.
د ګاونډي هیوادونو دلچسپي هم اوس په دې وروستیو کې دې ته اوښتې ده چې د افغانستان په سوله او ثبات کې او همدارنګه په اقتصادي پرمختګ کې دوی خپله ونډه ترسره کړي. موږ امیدوار یو چې د آسیا زړه کنفرانس چې کوم یو جوړ شوی دی د دې امیدواري شته ده چې په افغانستان کې به په سیاسي اقتصادي برخه کې مرستې وشي او د دې ترڅنګ یو ځل بیا به پام افغانستان ته راوړي.
مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص هم په دې فکر دی چې دغه کنفرانس به د سیمې هیوادونه دې ته واداره کړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي.
ناسته په هر لحاظ ګټوره ده. دوی چا سره هم ناسته زموږ په زیان نه ده. اوس د پاکستان بیا هغه ادوار نه دی پاتې لکه څنګه چې د نورې دنیا ته ځان ښودلی دی یا د ایران که بعضې مداخلې دي هغه ښکاره شوي دي. طبعا اوس نړۍ که جنګ وي او که هر څه وي دا د ګټو جنګ دی. د عقیدې به ډېره کمه برخه داسې جنګ وي موږ ولیدل. نو اوس هر یو خپله ګټه ګوري او حتمي خبره ده چې دا کوم پلاوی تللی په دې کنفرانس کې د ګډون دپاره تللی. دوی به خپلې ګټې د نورو د ګټو نه مقدمې ګڼي او طبعا د منطق او استدلال د مخې زه به د خپلو مشرانو باور لرم چې دغه ناسته به ډېره ګټوره او کارا ثابته شي.
خود ننګرهار پوهنتون استاد اسدالله لاروی بیا وایي د اسلام آباد کنفرانس به د اقتصادي پرمختګ له پلوه ګټور وي خو په سیمه کې د امنیت د راوستو په اړه زیاتوي چې پاکستان خپل باور له لاسه ورکړی. دی وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو پر ضد مبارزه کې رښتینی شي.
بهترینه خبره دا ده چې د افغانستان پاول غیر د پاکستان نه چې د کومو ګاونډي هیوادونو سره سرحد لري تجارتي مسایل د هغې هیوادونو د لارې نه په هغې باندې ډېر فوکس وکړي او پاکستان ته د پراخه او رغنده میکانیزم او په سپینو خبرو باندې دا خبره واضح کی چې د افغانستان ګټې په پاکستان کې نغښتي او د پاکستان ګټې په افغانستان کې بنا ان نړیواله ټولنه ګاونډي هیوادونه جامع امریکا دا باید په پاکستان باندې په ټولو ارسو کې د دې فشار راوړي چې ترسو په افغانستان کې امن راشي چې امن راغی اقتصادي ثبات ورسره خپل منځ ته راځي.
افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی په دې کنفرانس کې له سیمې هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې ثبات اقتصادي پر مختګ او ځینې نورو برخو کې همکاري وکړي. د آسیا زړه کنفرانس چې 15 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره د ترکیې په استانبول کې ترسره شو له هغې وروسته په دوره یي شکل هر کال د سیمې په هیوادونو کې ترسره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او څلور دې قیدی د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هڅه کوي په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناک لارې پیدا کړي. د ادارې استازي پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې د دې هیواد قوانین د اسلامي نړۍ له نورو هیوادونو سره پرتله شي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د قوانینو اصلاح باید د جنسیت له مخې پیاوړي شي. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د جنسیت له مخې د قوانینو اصلاح تر نامه لاندې د میرمنو په وړاندې د شته ستونزو د حل په خاطر یو ورځنۍ غونډه رابللې وه. د غونډې ګډونوال په دې باور دي چې د نورو اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د قوانینو مقایسه کول دا ښیي چې په دغو هیواد کې د ښځو سره ډېر توپیري چلند کېږي. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو استازي شروټي د داسې هڅو خبر ورکوي چې په اساس به یې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغېزناکې لارې پیدا شي. د دې غونډې هدف د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مسایلو خبرې کول دي چې په دغه هیواد کې واقع کېږي. موږ په دې غونډه کې د مختلفو هیوادونو او افغانستان قوانین د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څېړو او د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو او ضروري اصلاحاتو خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو وزارت وروستی چمتو شوی راپور ښیي چې په 1994 کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15,000 قضیې ثبت شوي چې دغه شمېره په هیواد کې د ښځو سره د زور زیاتي د پیښو لوړېدل په ډاګه کوي. په همدې ډول د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون یو تازه راپور د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی بولي. وایي چې په دغه موده کې د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې ډېرې شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې په یاده موده کې یوازې د دوی سره ثبت شوي قضیې ښیي چې 300 کم عمره نجونه له کورونو تښتېدلي، څه د پاسه 100 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي او 2,600 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ونډه، بېسوادي، د ښځو سره د زور زیاتي کوونکو مجرمینو نه مجازات، د معافیت، د فرهنګ دوام، عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او صحرایي محکمې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو بنسټیزې ستونزې یادېږي. له دې ټولو سره د عدلیې وزارت وایي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره افغان حکومت لازم کارونه کړي دي. د دغې وزارت د جزا د قانون د برخې مسؤل اشرف عظیمی په دې اړه وایي
وزارت عدلیه در ارتباط به رعایت
د وایي د عدلیې وزارت د جنسیتي برابرۍ د رعایت په برخه کې ګټور پروګرامونه عملي کړي دي او تل یې هدف دا دی چې بېلابېل کنوانسیونونه او نور حقوقي اسناد رعایت او د هیواد د وګړو په تېره بیا د ښځو بشري حقونه ساتل شوي وي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه شهیلا فرید وړاندیز کوي چې د قوانینو د اصلاحي بنسټونو او ظرفیتونو پیاوړتیا، د قوانینو د تعدیل لپاره د عملي لارو چارو رامنځته کول او د قوانینو کمیټه کې د دوه ښځینه غړو حضور کولی شي د جنسیتي برابرۍ لپاره ځینې اغېزمن کارونه وکړي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره مو د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې د هڅو په باب واورېدل. دغه راز د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد مبارزې مسؤلینو بیا پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د مخدره موادو ضد وزارت سره د تخنیکي مرستو ژمنه وکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت پرون په کابل کې په غونډه کې د کوکنارو د کښت مخدره موادو د تولید، کارولو او قاچاق په اړه یو راپور هم وړاندې کړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
که څه هم د کوکنارو د کښت په اړه د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وروستی راپور ښیي چې د هیواد په کچه په دې کښت کې 19% کموالی راغلی، خو سږکال په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات شوی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی دا روښانه نه کړه چې د شمال په کومو ولایتونو کې کوکنار زیات کرل شوي، خو تاکید یې وکړ چې په اړه یې مبارزه پراخه شي. میرمن عظیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه د راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
امیدوار ازی هستم که جامعه جهانی با در نظر داشته هات بود.
دیو ویل هیلمن دیم چه نړیوال ټولنه د ستونزې نړیوال اهمیت ته په کتو سره د مخدره موادو د کر او تولید د مخنیوي لپاره زیاته توجه وکړي. د افغانستان اسلامي دولت هوډ لري چې په دې مبارزه کې به هیڅ ډول هڅه و نه سپموي،
از هر نوع تلاش دریغ نه خواهد کرد.
د دې په خبره په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 1,28,000 کیلوګرامه مخدر مواد ضبط کړي چې چرس پکې 80%، هیروین 22%، مورفین 25% او تریاک پکې 14% دي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر په دې مبارزه کې د امنیتي ځواکونو او خلکو هڅې وستایلې او هیله یې وکړه چې په دې برخه کې نور مرسته هم وشي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې د څانګې استازي اندري اویستین دغه اقدامات وستایل او په دې برخه کې د لا تخنیکي مرستو ژمنه وکړه.
موږ به د یو این او ډی سی له لارې د مخدره موادو له وزارت سره څېړنیزو او تخنیکي مرستو ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو بهرنیو مؤسسو په راپورونو کې افغانستان د مخدرو موادو د لویو تولیدونکو هیوادونو په لیست کې شمیرل کیږي. په خوا تر دې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید یوه نړیواله ستونزه ده او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان هر اړخیز ملاتړ وکړي. د شفافیت د سار سازمان ویلي چې وسلوال مخالفین هم تر ډېره حده خپلې مالي سرچینې له همدې موادو تمویلوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه جدي کړي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې خبرې په دوو راتلونکو اونیو کې پیل سي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یو سرچینې ازادي راډیو ته کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستاني چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ، د دغه هیواد د چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. امریکایي چارواکي د هغه دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره دغه هیواد ته تللي او د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لادرکه سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته استوي. ترکیه د عراق په شمال کې کلدي اغیانو باندې نور هوایي بریدونه هم کړي دي. د ترکیې پوځ پرون وویل د شپې لخوا عملیاتو کې په څلورو سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند مورچې له منځه یوړل سوې. ترکیه روسیه د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم پرون ویل روسیه په خپلو پرله پسې بمباریو غواړي ترکمنان او د لازقي ولایت سنیان له خپلو کورونو وشړي تر څو د بشار الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه او د روسي ځواکونو اډه ورباندې وساتي. او د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د خوک د والګي تلفات ګڼ شوي او دغه ناروغي نورو سیمو ته هم خپره شوې ده.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولی پته مو ده ازادي راډیو ټکی او اورګ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په دې اړه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته یو لړ څرګندونې وکړې، خو سپینه مڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې اړه کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق صدر اعظم د دا ډول مرستو رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بېسارې وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي، خو سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسانی هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیاري چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې هکله یې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیر اونی ما خپل شخصا د ائتلاف د سلویخو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance, and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بولې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ څپه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منصراتلو د تاریخچې په اړه بحث کوو. د پروګرام محمود افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مرستيال محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
ډیر مننه. زه هم اول تاسو ته او د ستاسو د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، دا چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منصراتلو ورسته د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منصراتلو اړتیا څه و؟
د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ته اړتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړه، یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړه، کله چې په یو شمېر نړیوالو جنګونو په نړۍ کې ډېر انسانان له منځه یوړل. مثلا په صلیبي جنګونو کې چې په دغه جنګونو کې چې په 1590 کال کې شروع شول او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنګونو ادامه پیدا کړه، یعنی دغه د مذهبي جنګونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنګونو ادامه وروسته تر په شرقي اروپا کې ان تقریبا څلور پیړۍ دربار ونیولې. همدارنګه د دې نه وروسته په نورو جنګونو کې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونو په شاوخوا کې انسانان له منځه لاړ. بیا همدارنګه په دوهمه نړیواله جګړه کې د 8 میلیونو په شاوخوا کې انسانان دلته له منځه لاړ. نو کله چې د دوهمه نړیواله جګړې نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دې ته هم و چې دغه جنګونو د له منځه تګ لپاره یو مشترکه او نړیواله اعلامیه ته هم اړتیا شته. نو د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو رسم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کی. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1950 کال نه بیا انټر 1950 کال پورې شید. 1950 کال په وروستي کې د دسمبر په 10 باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یو ځینی نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هر ماده باندې ډیر جلسات دایریدل، نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکه یا یو هیواد به نظر ورکه چې دغه یو ماده باید په دې اعلامیه کې ذکر شي. مګر بلې خواته به دغه د یو تعداد مذهبي مسایل به، یا د یو تعداد ممالکو د منافعو موضوع به و. 15 د کمیټې جلسې په دې باندې دایره شوې. 15 د کمیټې جلسې چې په دې په دغه دیش ماده د اعلامیه چې جوړولې، او وروسته د دغه 15 د کمیټولو جلسو نه دا په درې عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو هغه نه وروسته دا تصویبیږي. یعنی ډېر اړتیا همدا وه چې د انسانانو د مرګ او د نړیوالو جنګونو مخنیوی باید په داسې یو اعلامیه باندې وشي. نن ورځ چې د دغه اعلامیه اهمیت دومره زیات ده، او په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه اعلامیه تصویبېدلی، 150 هیوادونو اعلامیه منلې وه او امضا کړې وه. مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا د 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیې ته باغدي پابند دي، او د دې رعایت کوي په خپلو هیوادونو کې او په خپلو قوانینو کې. حتی ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسی قانون کې هم د دې رعایت لپاره د اساسی قانون په ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت وکړي.
ډیره مننه. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د مسراتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوې وه که څنګه؟
ولې نه، له نیکه مرغه چې دارنګه چې موږ همیشه د دې ادعا کوو چې موږ ډېر ښه قوانینو لرونکي یو، یعنې د قوانینو نگاه نظر نورو مسایلو ته زمونږ د قوانینو نگاه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې دی، نو ویلی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنی د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپله استقلال او ازادي ترلاسه کړه د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنی هغه قوانین چې د هغه په وخت کې رامنځته شول یا چې په هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامې یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې وه چې نن ورځ د اعلامیې سره کامل مطابقت لري، یعنی ډیر قوي د بشري حقوقو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شوي وو، ځای په ځای شوي وو چې په دغه نظام نامه کې مثلا په اتمه ماده کې د طبیعت حق دپاره اشاره شوي وه چې مهمه هغه ده چې هر شخص کولی شي د طبیعت حق ولري، مثلا د مسؤلیت چې د هر شخص د مسؤلیت دپاره د قانون کې هغه اشاره شوی وه. هغه وخت چې په 1915 کال د ویانا په کانګره کې غلامي لغوه اعلان شوه، او کله چې د افغانستان زموږ هیواد استقلال واخیست په 1919 کال کې، یعنی په هغه اولین ورځو د استقلال کې په 1903 کال په نظام نامه کې بردګي په افغانستان که لغو اعلان شو، او ویل شو چې هیڅوک نشي کولی چې یو انسان د برده یا د غلام په حیث وساتي. د دغه بردګي له منځه تګ حتی په ټولې نړۍ کې هغه وخت چې د ویانا کنفرانس په 1918 کال کې دا بردګي لغو اعلانېږي، په 1919 کال کې وروسته د استقلال نه افغانستان هم دا هغه په خپل قوانینو کې له منځه وړي، او همدارنګه د زده کړې حق ته، د دولتي مامورینو ته د شکایت حق ادباو ته ورکړل شوی، او داسې ډېر مسایل نورو چې د مسکن مسؤلیت، د ملکیت مسؤلیت او احترام مسکن ته، د هغه مسایلو چې یعنی زموږ په اولین اساسي قانون کې ده ته ځای ورکړل شوی، او دا د دې ویاړ لرو چې موږ مخکې د اعلامیې او د سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو څخه د مخه هم موږ په دغه برخه کې زموږ په قوانینو کې ځای و او ورته پاملرنه شوې وه.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. ساپای صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ګټه نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره څه؟
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې په دغه اعلامیه کې د انسان ذاتی کرامت ته پکې توجه شوی، د انسان هغه طبیعي ازادیګانې چې انسان ورته ضرورت لري، او بدون د هغه ذاتی او بشري ازادیو څخه او د عدالت رعایت څخه پرته ژوند واقعا د مشکلاتو سره مواجه دی او مواجه، نو په دغه اعلامیه په رڼا کې په صورت د عموم ډېر هیوادونه قسم د اعلامیو یو خاصیت او خواص دا دی چې دی الزامي نه دي. په ځینو برخو کې کله چې دغه اعلامیو ته په قوانینو کې ځای ورکړل شي دا خپله الزامیت لري، لکه د په اساسي قانون کې دغه موجود اساسي قانون کې په 1928 کال کې تصویب شوی دی او فعلا نافذ ده. د دې په اومه ماده کې صراحت لري چې افغانستان د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. یعنی د دغه اعلامیې په رڼا کې ډېر هیوادونه دې ته ژمن شول چې د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چې هلته د انسان او د بشریت د ښه ژوند او د بشري ازادیو ته د لاسرسي په خاطر باندې دغه کنوانسیونونه تصویب شوي دي او دوی ملحق شوي دي او د دغه په رڼا کې هغه تصویب کړي دي. یعنی واقعا په عمل کې د دغه اعلامیې تصویب په ټول بشریت باندې مثبت اغیز لري او په خاص ډول افغانستان چې نن ورځ هغه ډیرترین د شریع حقونو په اړوند کنوانسیونونه افغانستان تصویب کړي دي او هغوی ته ژمن دي چې عملي کوي. نو واقعا چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د ټولو هیوادونو دپاره په خاص ډول زموږ هیواد دپاره د ډیر ارزش لري او په دې باندې خوشحاله هم یو چې هغه موارد چې نن ورځ په د دغه اعلامیې په رڼا کې حتی موږ خو مخکې وویل چې د مخکې د اعلامیې څخه چې یو تعداد موارد د بشري حقونو ارزښتونه لکه منع د شکنجې چې زموږ په نظامنامه کې یعنی د امان الله خان په وخت کې هغه منع شوې وه یا غلامي له منځه تللې وه په اعلامیه کې هم دې ته پاملرنه شوې او د اعلامیې په رڼا کې نور ډیر د بشر په وضعیت کې یعنی د هغه اساسي ازادیو ته د پاملرنې په پاملرنې سره د انسانانو په وضعیت کې په روزمره ژوند کې که چېرته واقعا هغه دولتونو چې دغه تصویب کړی دی او دې ته پاملرنه وکړي د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي او اغېزمن دي.
قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آی کلمو لیمڅه استعمال کړي؟ که مو نوی استعمال کړي نو حتمی به مو د لیمڅي د ارزښت او جوړښت په اړه لچا اوریدلی وي. په افغاني ټولنه کې له ډیره پخوا راهیسې لیمڅي ته ځانګړی تبرک او ارزښت ورکول کیده او په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده کیده، حتی تر دې چې د ځینو مقدسو کتابونو پوښونه ترې هم جوړېدل. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د لیمڅي تاریخ، ارزښت او جوړښت ته ځانګړی کړي. راځي وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، له ډیره پخوا راهیسې کله چې آریایان د غرونو په لمنو کې اوسېدل او تر ډیره یې د ژوند چاره کرهنه او مالداري وه، نو د خپل ژوند د لومړنیو وسایلو د برابرښت لپاره یې د څارویو له پوستکو او وړیو څخه کار اخیسته، چې له پوستکو به یې یو شمیر پوستینونه او له وړیو لیمڅي جوړول. دا ځکه چې په هغه وخت کې ماشیني انقلاب نه و رامنځته شوی، نو له همدې امله خلک اړ و چې له لاسي توکو استفاده وکړي. آریایانو له دغو لیمڅیو څخه د ځان ګرمولو او پټولو لپاره استفاده پیل کړه او له هماغه دمه تر دې دمه له لیمڅیو استفاده کیږي. د کندهار اوسیدونکی صدو خان وایي چې له ډیره پخوا راهیسې لیمڅی استعمال کړی او په خپله یې جوړ کړی هم دی. دی وایي
لیمڅی مې لیدلې، موږ خپله په کور کې جوړول. ځکه سم شمال کې زیاته مالداري چې په افغانستان کې و سم شمال کې و، هلته د قرقل میژې وې چې د دې وړۍ علایده خرڅېدلې او قرقل پوستکي علایده. خو بدبختانه چې د کورنیو جنګونو د مالدارانو ته زیاته زیان ورساوه او دولت هم توجه ورته ونه کړه. اوس په ټولو شیانو کې په اطرافو کې چې مالدارو سره ارزانه دي، هغه د میږو وړۍ دي.
دا چې کوم لیمڅي ښه دي او د کوم ډول څارویو له وړیو څخه جوړېږي، له صدوخانه به یې واورو.
ولا وړی خو نو مختلف شکلونه لري. یو څو قسمه پسونه موږ ورته په وطن کې لرو. یو شنواری پسونه دي، د دې وړی څه اندازه شخې دي. بل قطغنی پسونه دي، دا سری میږي او تورې میږي قطغنی چې ورته وایي، د دې د وړیو سم نیمڅی نه راځي، د دې وړی هم شخې دي. اصلي نیمڅی چې جوړیږي دا د خندار د میږو سپینې وړۍ، د دې سه بې کوسیان جوړوله، دا ډېرې نرمې ډېرې پستې او اکثره دا سپینې دي چې ډېر ښه رنګ اخلي.
د نوموړي په خبره چې دی لا هم لیمڅی استعمالوي، او دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر لوړ ارزښت لري. اوریدونکو، دا چې لیمڅی له وړیو څه ډول جوړیږي، له میرمن حمیدې سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي چې د اوریدو بلنه درکوو.
میگی وړه په تاګه څه کوي چې یو رخ وشتندې پاکې وشتندې چې چی شت کینې دي. میگی به مونږ بیا به وړه ښکاوي، بیا چې وړه دی وښکاوله دغه څه دغه څه شی به سره جوړ کړي. بیا به هغه څه دغه څه کمبالې ورته وره کې په کمبالو بیا دغه څه وایي 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 ښکاله کپړه سم چې ټکاوي دغه څه به ډاک کې ځای به جوړ کړي، ډاک به کړم صاحب شي هغه به بیا سری وبو وشتندې اني به دغه څه کمباله داسې ټولوي ورو ورو به ټولوي 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 چټول ټول کې بیا به دغه لوسوس را دغه دغه سوای بیا کمبالی نه وبوسه کمبالی نه سوای سو زیتی بیا لګ لګ داسه داس کی کی بیا ته بیا لان کی زیتی بیا سره مزک مزک یو وای 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 بیا به سیر ته چا گیس مندو به سیر ته چا وی المیر چې نه نه وای زیتی بیا سلام سایده
ترور گلیم سی جوړول طریقه خو دی خاص دا تخپلم جوړ کړای
نو
سودانی
ډیر می جوړ دی شلو نه می ډیر جوړ دی
بیا هغه څه کول
خر سوال می
خرڅول دی یو لمڅی په څور کوي
خو څنډې مو ته کې خو هغه وخت کې فرزونی و موږ څه خبرې چې ډیر مو کې مات خرڅو په شل بلاړه په دیرش په راړه موږ به چې دا کې ماته
شاته مخ کې لسونډې دی ورته کې خدل سره
اوه سمجه خدا غسه ته کې خوای کې یو داسې دمو کې ته جوړی کې بیا بغف سي ګنده بیا با سمډې ورته کې خوای کې
غیر لسونډې بل دی چې په کې ګندل
اوه دا غس کلو سي امې ګو کلو سي ګو یم بسره یې کړی سنیم بکړي هم مو ته کې شو
شا د لمڅی جوړول سخت دی که اسانه
خو سخت دی خو سخت دی درې ورځې به کوي تاسو فنا دی ورځ فنا کیږي
په کوټه کې یو خپل لمڅی اوره به
خط
بیا څه ګټه درلوده
ه
څه فائدہ درلوده
دا څه فائدہ درلوده لکه دا اوس چې خلکولین نو کینی موږ مغه کولین دی مغه مخه شای او متبارو هر کی تبرک وو او تر کی کوله کړه خلم سای وو خو خوښه وو هغه کی مخه ګول وکړه خو ګول مب کی جوړ کړه دا څه وړای او زیړو ارشي
بیا څه کله جوړ کوم کنه دا وړی نه جوړ کېدلی دا وښته
نه هغه تم ټا کویل سای مو وسو چې تم بو سال تم ټا کویل ټا کویل چې تم بس ډیر تم بو مسرو چې موږ بس په سوال کې نه په پوهه مو بس خلاص خبره ده
زه خلکو چې کله لاس مات سی په خما چې کنه د لیمڅی شلو کې وشي به پټړي د څه کوم تاسو کړی
وا
هغه سره کوم
هغه دغه چې کې لیمڅی شوي کنه یا دې مې په سب ژغنه او ژغنه وي یا لیمڅی شو دوه کې چې ورته خو ته یې از دې زړه دی ولا په خور کې چې زور کور وي ورته خو ته یې چې بس مغه پکې دي بس برېخ مریخي ورکوي ځندن
تاسو سره به حتمی د پښتنه وی چې لیمڅی څه ارزښت لري او د کوم درد دوا کېدلی شي د پښتني راته میرمن خالیدې بیبی ګل او غلام جان جواب کړي راځي ورته غوښ شو
هغه فائدہ لري دا لاس چې هغه سکنه یا چې سره چې ولګيږي هغه لاس باندې چې کېږي روخ را مات شي لاس چې یا ماتي یا داسې هغه سي هغه لپاره کېږي دا لیمڅی مالګوبای غونډه هغه کو بیا پکې کېږي بیا جوړيږي
داسې وړی نه جوړ کې داسې اورې کې یاده او پښوی چې څوک باد لري څوک مریض وي یغه ته خدای ملي ته چې چا ملي دار پښوی په خو لاس دار دی په اوس هغه شپې سره زراشته یې نیم زراشته
څریخه خبرې موږ ته زیات خوند راکې دا مل سایز دا څوک ولګي زخمی سي هغه او بو کې ورته ټو مالګه په واچو کی دو سارا درد نه خو به خدا خواله بدی لري سي دمه دي جوړيږي سومانی د عمر لګا سي لري سي څومره سړی سي وګرځي ګراو ګرځيږي م کوچان تمام ورس گاش ترې اوس کوم ځای کدا سي وا پرخت سره کدا سي دی جبر پیاده راو دا مل سي باندې خو به کې دمه دي جوړ سي سومانی دي کمي
دو څلوي کلن محمد خان بیا وایي چې په بازار کې یو شمیر ماشيني لیمسي هم شته مګر کوم لیمسي چې په لاس جوړ شوی وي وردی
دغه وړی چې دی معنی موږ ودی وته معنی موږ ورته وای خپل په ژبه وای چې دا معنی ورته دی بلشتان مخند جوړیږي دا دغه جوړیږي دا د تراور تر غسر او ته دی سره دلته معنی می خونو ټکویل ته می خونو ټکوی تارون دی ور جاری کی دوی شې معنی فرغه مخناسي دوی په دې مخناستی عباره دی ودی تر شی وای خور د شکیږي هغه یخت شی وای خور د شکیږي دغه کار بار دی شپې سر کی دا نو بره بیا بازار ته وړي بره بیا خرسی قیمتي شی دی خو قیمتي شی دی وس په بازار کې په دکانو کې دا کم زګی سره دغه مالدار جوړی دی کوشن جوړی دا مسلې زین جوړی دا منځه معنی کې لیدلې دا خلک دا مسلې چې جوړی معنی ورکم دا شی زین جوړیږي دا وړی سې جوړیږي دا خو دا ماشين دی ورکی په دې سم کې صاف کې لمسې زین جوړی موږ ودو ته وایې چې معنی یا ورته دی یا وړی دی
لمسې یوازې دا نه چې څوک پری وید شي او یا هم له مات شي وی لاس ته وکړي بلکې کله ناکله پر نظر هم دی یوې ځنګړي طریقې لمخې ماتېدلې شي دا چې په طبي لحاظ لیمڅۍ څه ګټه لري او ولې یو شمیر ډاکتران د هډوکو یو شمیر ناروغانو ته تجویزوي دا مو د اورتوپیدی د څنګه متخصص ډاکټر محمد ناصر سحاق څخه پوښتلی هغه وویل
هدف د لیمڅۍ دا نه ده چې هغه کوم دوا لري یا کوم خشې لري چې وجود کې تیریږي او هغه ته فائدہ وکړي هدف د دې نه چې نرسېبان اثر د تجویزي او توصيقي مریض ته د په خاطر چې ځای اوار اوسي کچر د پاسپنجي توشه قسم دي یا په فنري توشه قسم دي هغه جګو ټټکی کوم ځای کې چې فشار زیات راځي هغه غوچي کې کوم ځای چې مثلا فشار نه جګ راځي دا یو ناواره ساته ده ناواره ساته د ملادر د مریضانو لپاره خنه ده دلته مریض قاتی کې ملاقاتی کی دغه د درد د تشدیدولو یو سبب ګرځي نو هدف د منسینه دانه د چاغه کوم جادو کوي هدف دا ده چې باید اواره ساته وسی تختشی وسی کنه چې جګو چې حالت پیدا نه کی دا ورته فائدہ کوي خواله پدې کې دا چاغه لږ سخت ده کنه لږ سخت ده پس نو که یې ما ساته اواره سات
د نوموړي په خبره چې لمسای د ملا د ناروغانو لپاره خدي مګر باید لیمڅۍ پاک وساتل شي او کچيري پاک ونه ساتل شي خای ناروغي هم رامنځته کړي کله ناکله د انسان د کوم هټ د ماتېدا وروسته شکسته بندان کوخه کوي چې مات شوی هټ په لیمڅۍ وتړي د چولي بیا هم ډاکټر محمد ناصر سحاق
کله چې شیدې وچی کیدا لکه د سری خوندې وظیفه اجرا کوي موږ په معذر تبابت کې گچ کارو کنه دا وظیفه یوازې د مات ځای ارجاع ساتل دی وظیفه نور دوا نه گچ لري او نه نیمسای او شیدې او داشیان لري مته شیدې ته د سری خو وظیفه اجرا کوي دا نیمسای شخی کلکیه هغه نه د گچ وظیفه اجرا کوي هغه نه پرې دی چې وخوريږي هدف دا ده نور حکم ان لري تثبیت ساتل د کسر دا مهم ده په هر شکل چې باید کلچ دې ارجاع شو کسر په ځای شو باید تثبیت وساتي د کسر د تداوی پرنسپ دا ده اول ارجاع دوم عمده شرط دا ده چې هغه ارجاع دې ته تثبیت وساتي کله چې سبان دې تړي کله مثلا ډاکټر تړي کله گچ تا وي کله لرګي دې کله نسای تا وي هدف دا ده چې دا باید ونه خوريږي
د ډاکټر صاحب په خبره کې چې کوم شکسته بند نه مات شوی هر نه لیمڅۍ تاووي نو باید نظافت ته ډیر پام وکړي دا چې په اوس وخت کې د لیمڅۍ بازار څه ډول او قیمتونه څه دي دا به د میرویس میدان لیو دکاندار حاجی سید میر څخه وورو
د لیمڅۍ زموږ خپل د وطن خلک یې عمر دلته بازار نه لري اوس د اطراف کې خلک کورو کې کار ځنی اخلي او زموږ متاسفانه دولت موږ ته توجه نه لري دوه درې رقم ده چې خې جوړ کې خې فرمایش وکړي خې جوړي ادنام جوړ یو رقم بازاري د بازار کې ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرچيږي د ارزان خرچيږي او چې وای خې جوړ کې بیا ډیر خې دي قیمتونه زیات قیمت نه دي قیمت خو د دولت تر توجه نشته کني چې خارج ته میسي دا ډیر خې دي دا خصوصا خې در دوه ملا در دوه ډیر ډیر ګټ ډیر فائدل لري نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزره او غانه او 800 غانه او 1200 غانه یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته او وطن کې چې دی یو لنسه یعنی 5 متره مربع 3000 4000 داسې قیمتونه لري چې خې جوړه په وزن خرڅيږي څنګه کنه داسې شته چې 2000 مشته 15000 مشته یعنی 2 په 3 کې یعنی 5 متره مربع
د نوموري په خبره چې له هم دی لنسي یو شمیر شایقین شته چې اخلیه او ډیره لزان سره له هیواده بهر وړي
درنو اوریدونکو دا من دراته په هیلانه نه نه خبرونه پای تر رسید زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 بخښنه
خوږیږي دا ستا په تلو منی چې ګورم کله چم خوږیږي یوازې زه نه یم چې چم خوږیږي یوازې زنه یم چې